څلور بجې شوې. السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. کابل له اسلام آباد سره لاسلیک شوی سند خورا مهم ګڼي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغانستان او پاکستان د هر اړخیزو اړیکو سند لاسلیک کړی. د استرالیا د دفاع وزیر وایي افغانستان کې د خپل ځواکونو د جرمونو په اړه خواشینه ده. او په هند کې نن په کورونا وایروس داخته شو کسانو شمیر له 9 میلیونو واوښت. بشپړ خبرونه. افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي وده او د کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې د همکاریو یو سند لاسلیک کړی. د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سند کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شو.
دا سند چې خورا مهم ځانګړی اهمیت نه برخمن ده، په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
بهرنی چارو وزارت وایي دغه هوکړه دوه برخې لري چې یوه د ګډو پریکړو او دویمه برخه د عملی کولو د څرنګوالي او مهالویش په اړه ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون کابل ته لاند سفر درلود. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د استرالیا د دفاع وزیر وایي لکلنې چې افغانستان کې د خپل پاوز د جنگي جرمونو راپور کتلې روغتیاي وضعیت خراب شوی. لیندا رینولس نن جمعه وویل چې د استرالیایي ځواکونو د ویډل چلند د یو هیواد له ارزښتونو استازیتوب نشي کولای.
It is, I think, distressing for everybody who has or still does wear the uniform.
فکر کوم هر چاته چې پوځي یونیفورم اغوندي یا د جامې پرتنوي هزار ورکون کې د خو کله بل پلو وکتل سي په واقعیت کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د ارزښتونو استازیتوب نه کوي. موږ باید له دې سره چلند وکړو.
د استرالیا د دفاع وزیر ویلی افغانستان کې د دغو جرمونو په اړه رڼی او صادقانه څېړنې کیږي. له دې وړاندې د استرالیا لوی درستیز ویلی چې ځواکونو یې افغانستان کې له 2009 نه تر 2013 کلونو موده کې 9 افغانان وژلي دي. د استرالیا د دفاع وزارت راپور د څه باندې 400 شاهدانو د خبرو او زرګونه سندونو د ارزونې پر بنسټ جوړ شوی. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاس ته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د کانونو کار ډیر پانګې ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کان نه کار نه اخلي خو د کیندنې هڅې یې کوي. په خواشینۍ سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی، خو د هغې سیمې او په ځانګړې توګه د دغه کان د بیرته نیولو لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولی، خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کانه سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې او ګڼ شمېر نور بنسټونو ویلي و چې کانونه د طالبانو د عاید یوه لویه سرچینه ده. په هند کې نن په کورونا وایروس داخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونو واوښت. روغتیایي چارواکو ویل تیر یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 45,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي. هند کې تر اوسه څه باندې 1,22,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. د روغتیایي سپارښتنو او ټولنیز واټن نه مراعتول هند کې د کورونا وایروس د زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کیږي. د جان هپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا داخته شوو شمیر نږدې 50 میلیونو ته رسېدلی. امریکا د څه باندې 12 میلیونو پیښو په درلودو په ټوله نړۍ کې د کورونا ډېرې پیښې لري. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلې دي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونیو اوږدې جګړې ته یې پای ورکړ. د آذربایجان د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ځواکونو یې اقدام سیمې ته ننوتلي. دا د هغو دریو سیمو یوه ده چې د هوکړې له مخې باید د ارمنستان له ځواکونو آذربایجان ته وسپارل شي. دفاع وزارت وړاندې ویلي د اقدام سیمه کې یوه ورځ وروسته تر دې آذربایجاني ځواکونه ځای پر ځای شول چې ارمني ځواکونه ترې ووتل. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب هوکړه وشوه او د نګورنو قرباغ پر سر هغه جګړه ورسره ودرېده چې د سپتمبر په 9 پیل شوې وه. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی وو. دا تونل په سیلایا سیمه کې د 115 مترو په اوږدوالي جوړ شوی وو. د مکسیکو چارواکو ویلي د دغه کار هدف دا و چې له یو خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر غلا شي. ویل شوی دغه شرکت د خطر زنګونه هغه مهال فعال شول چې کله غله ورنږدې شول. غله له سیمې په تیښته بریالي شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره نوې سند خورا مهم ګڼي.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
پروزګان کې شمېر کسان ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونه حتی پوسپیو داړلې.
شوینه ول دې بیا سپینر سره ګرځېدې په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله مزوب کړی دې صد سویم.
لا افغانستان د 2000 امریکایي پوځانو د استلو د پریکړې پاړه مو د سیاسي چارو د کتون کې شکریا بارکزې نظر اخیسته.
امریکا هر اقدام افغانستان او سیمه پورې مستقیم تاثیر لري.
او دا به هم واوري چې په لغمان کې شمېر میرمنې مشروطه سولې غواړي.
غواړي چې د خزو حقوق او محدودیت تر خو لاندې کې نو موږ د سولې نه غواړو.
افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک خورا مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د سر اعظم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابل د نجی صاحب راپور کې.
د دې هوکړې د سند لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت اقتصادي پراختیا هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان، پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او ولسي اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوي دي.
د پاکستان د صدر اعظم ښاغلی عمران خان د سفر پر مهال دا سند هوکړه اوس وسه دغه په اساس په دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیز اړیکې ډېرې پراخېږي. دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمن ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامسته کول دي.
دغه هوکړه له دوه برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو پر لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې پکې راغلي دي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواښ نه پیښوي. په دې برخه کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی خو ښه اشاره یې د کابل او ډیلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا دی چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګام اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخلاکی کیدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوری کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګه وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوې چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي. داسې نظام چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي.
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله شوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادی همکاری او د ولسی همکاریو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې ویل شوی چې پاکستان او افغانستان دی د سوداګرۍ د حکومتي ادارو ترمنځ د روابطو، د ولسونو ترمنځ د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دواړخیزې اړیکې پیاوړې کړي. د کډوالو د ستونزو هوارول بل هغه مهمه موضوع ده چې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر ته ژوندۍ ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شوې ده. په دې لړ کې ټاکل شوې چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي، خو د دقیق وخت په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړ پوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ تیره ورځ کابل ته سفر کړی و.
د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوی سند کې راغلی دی چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي، او په سند کې پر هغې سولې ټینګار شوی دی چې د افغانستان د اساسي قانون له اصولو سره سمه وي. طالبانو ډېر کله دا خبره کړې ده چې د اساسي قانون نه مني. په دې برخه کې مې د پوهنتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر واخیست.
اساسي قانون هم د تعدیل وړ ده، ځکه دا یو قانوني پروسیجر ده. نو طالبان سره که چیرته قانون کې تعدیل راځي، بیا هم د قانون د اساسي قانون پر بنسټ باندې راځي، ځکه خپل اساسي قانون د تعدیل وړ ده. دا یو قانوني پروسیجر ده چې په دې کې موږ نشو کولای چې ووایو چې د پاکستان دولت د دې اساسي قانون پر بنسټ موږ سره داسې پرېکړه کړې چې له اصول نه به دوی حمایت کوي چې د دې قانون پر بنسټ وي. نو دغه تعدیل هم یو قانوني پروسیجر ده، دا هم د اساسي قانون مخالف کار نه ده.
لایبه خبرتیا وروسته له افغانستان د 2 میاشتو پترس کې د 2000 امریکایي ځواکونو د وټلو د پریکړې پاړه د سیاسي چارو د کتون کې شکرې بارکزي نظر در سره شریکو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیر وباسي. افغان حکومت هم په خبرګون کې ویلي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون برانه شي، خو په سیاسي برخه کې به یې اغیز شوي. فریبا ظاهر دا پښتنه د سیاسي چارو له کارپو شکرې بارکزي څخه کړې ده.
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمی پوری مستقیم تاثیر لري. د امریکا سرتیری د افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامی شتون، بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسیدل. زه فکر کوم دغه د وزرو کسانو وته افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابط تخنیول، بیا تر نور مسایلو پرې خامخا به مستقیم اغیز ولري. د دې ترڅنګ زه غواړم په ځغرده دا ووایم چې کیدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس د تاره زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې افغانستان ته، بلکې سیمې ته به هم ونه لري.
که مشخص کړي چې عواقب به څه وي او پر کومو برخو به ډېر وي.
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونې نه دی چې موږ په یوازې د ترورستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم څنګه چې تمل توقع کېدله پای ته ونه رسېدله. نو زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه سي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و، بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغیز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چیرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې هم د اوس په دوحې کې روان دي، پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسف سره زه سولې پروسه نور نه غواړم ونوم. د سولې پروژه تر اوسه پورې هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تېر 2 میاشتو کې هر څه په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو، او احتمال د دې هم نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکي څو اونیو کې هغه څه مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. زه فکر کوم د سولې پروسه تر اوسه پورې چې لایون حل ده، تر دې وروسته به هم په همدغه څیر مخته به رواني وخت به تیریږي. طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت ترلاسه ورکړي.
بله، که بیا هم راسو د امریکا د اقدام ته یا د پریکړې ته چې اعلان کړه، دا ډول اقدامات یو نوی میراث دی د جو بایدن لپاره. ستاسو له نظره له کومو خنډونو او موانعو سره به په افغانستان کې مخامخ سي د نوی دیموکرات ولسمشر؟
نوې دموکرات ولسمشر افغانستان د لپاره پلاکان بل نظر لري. کچېری جو بایدن خپل په خواني نظر چې افغانستان په حق لباندې دلودله او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو دولت جوړولو لپاره نه دی راغلی او پریږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقې څخه دوی مخته تلله او مجاهدینو سره مرسته کوله، اوس هم پریږدي او دغه افغانستان چارې پاکستان ته وسپاري. دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان لپاره بلکې سیمې لپاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې درنه څه کوي او واقعیت د پاکستان څه دی، پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان څه ته ضرورت لري او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغسې یوازې پرېښودل شي، که څه هم دا واضح خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې به نه وي، خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي، زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي، بیست دا هغه مرحله ته رسیدل چې اوسنۍ مرحله ده چې د اقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي، او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت، خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی، ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه شي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي. هغه ستر هېوادونه دي چې خپل پالیسي او خپل ګټو د پاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو د پاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابره نکړو.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی. د ازادي رډو پروانه خبرونه کې وړاندې تر څلور نیمه بجو مخکې ازادي رډو ته یو شمېر رسیدلې سمسونه ولول، تاسو کولی شئ چې موږ ته اسمس راوستوي. یو شمېر هغه کسان چې په روزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وای، پر رواني ناروغیو اخته شوی دي. دوی ادعا کوي چې ملکانو بې ګناه دي، خو د استرالیا پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. دا کسان وروسته له هغې دا ادعا کوي چې د استرالیا پوځ یوې څېړنې ومونده چې سرتیرو یې په افغانستان کې لږ تر لږه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وژلي دي. شریف الله شرافت له روزګانه راپور لري.
شوینه ول دی بیا سپینر سره ګرځیدې په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سوي.
د عبدالخالق دی چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند دی جوز یا سنځي سیمه اوسیدونکو دی. چاته کال مخ کې د استرلای زنګړو ځوکند لخوا لخپل کلی څخه د یو چاپی پر محل ونیول سو. هغه زادی راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندي کېدو په اړه وویل.
بیا زمر لاسونه را بستا کړل یو سپې او چی شو دغه پردغه ژغ وکي بالا عملی سو حساب سره سپیرم لکړل ما څول غچ ووي سپی پر شا ولګول کوم وخت بیا پنیر وښ کاری هغه ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړی و د غوتته شوینه ول دی بیا سپینر سره ګرځیدې په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دی زما سره وکړل دغه سپو دیم وکي دیم واجر ده خشنځلو بچ پاچې ویلې لغه چې غورځه ولې ارڅه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي وو، خو د استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بی ګناه په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګ دا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه د دوه بجو سره د شپې د دوه بجو سره کډر صادق سره بیا ماستر کا پټه کړ. دا د ثابت تکلیف خو بس دا ستناو سیژن کلب دغه منچکا شي ګوري د چا سره کار نه لرم. شلته 15 خلک ناشي د غوسه ځم با سمت شي لیر ځای ناست د چا سره ونه مشلېږي حساب مو دونې زی په سوي دي نه چا څه وکړو د دې حساب څوک را کولای شي چې دا تاسو د مرزي در پیښ شي سر درد هغه درتونه چې ګالوالای نه سند شو هغه درتونه چې ګالوالای نه سند الته جر لستنه بچام په ما پسې ډوډۍ رسغواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په ورزګان ولایت کې لمیشتو استرلایز وکونه ترکی خاطری لري. یو شتکلن نعمت الله هم ورته کې سلري. هغه ادعا کوي چې اته کال مخ کې 14 ماشوم له شونځي څخه د کور پر لور روانو استرلایز وکونه ونیول او د سورځو لپاره زندانی کړی. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي. تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وه وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښې شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اورزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سیمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې د فلمونو څلور رسنې فیسټیوال پای ته رسیدلی. په دغه فیسټیوال ته د څه باندې 122 هیوادونو فلمونه راغوښتل شوي وو. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د ازربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او ازربایجان په روسي موافقه کې پریسله شوې وه. د دواړو هیوادونو د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړه په د روسي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په مزګرتوب د شوي موافقې پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلې شوي سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې د اقدم سیمې ته داخلې شوې. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې دیرشو کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په 20 په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یوه ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسي. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د 10 نیټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراز هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیځ کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15مه یعنی 15 ورځې وروسته د کالباکر سیمه او د دسمبر په لومړۍ د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې څلور نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي. خو اساسی مسئله یعنی د دې خاورې مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسه جرډو په منځني سپه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د فلمونو څلور رسنې فیسټیوال پای ته ورسید. د هرات د شوزو د فلمونو په دغه نړیوال فستیوال کې هوا مریم عائشه له افغانستان او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزه واخیسته. دغه فستیوال ته له 122 وادونو څخه سباندې 3000 فلمونه استول شوي وو چې له دې ډلې 3000 فلمونه د ننداري پړاو ته وړاندې شول. دغه فستیوال ته ناجا ساپی ورغلی راپور راکوي.
پلازمینا کابل درلمان مانی له جګړو او نام نه یو لري د ټولو راغلو کسانو سترګې د فستیوال هغه جایزو ته ور اوړي چې غوره فلمونه ته ورکول کیږي. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فستیوال له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې جوړ شوی و چې پکې کورني او بهرني فلمي لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د فستیوال شپږم پړاو ته له 122 هیوادونو 3000 فلمونه استول شوي و چې له دې ډلې 3000 فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فستیوال هر کال د ارمانی شهر او د رویا فلم موسسې لخوا په لار اچول کیږي. د فستیوال جوړونکي رویا سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د فستیوال هدف د سینما د پردې له لارې د ښځو پر وړاندې د ستونزو او نابرابریو منعکسول یاد کړ.
هرچند با تمام نگرانی هایی که در قسمت
که هم د دې فستیوال د جوړولو لپاره ګڼې امنیتي ننګونې موجودې وي او موږ فکر کاوه چې د فلمونو فستیوال به سږ کال ترسره نشي، خو بیا هم موږ پریکړه وکړه چې فستیوال ترسره کړو. په روانو شرایطو کې د فلم جوړونکو په ځانګړي ډول د ښځو له لوري دا ډول اقدام کولای شي او لوړ غږ واوسي.
د هرات د ښځو د فلمونو په دغه نړیوال فستیوال کې له افغانستانه د صحرا کریمي له لوري جوړ شوی فلم مریم هوا وایشا او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزې واخیستي. صحرا کریمی د داسې فستیوالونو جوړېدل د سینما هنر د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره ارزښتمن وباله.
در افغانستان همونطور که میدانین سینما
په تیرو کلونو کې افغانستان کې سینما ته د قدر په سترګه نه دی کتل شوی، او تاسو وکتل چې په دې وروستیو کې پارک سینما هم ړنګ شو. نو په دې اساس داسې فستیوال مونږ راتلونکي ته هیله مند کوي.
یو بل فلم جوړونکی عبدالحمید ماندگار چې د بیرنګ په نوم یو داستانی فلمي جایزه اخیستې، د فلم جوړونکو ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته داسې وویل.
فلم ساز در افغانستان به یک سرباز میمانه
که بدون از په افغانستان کې فلم جوړونکی لکه د هغه سرتیری دي چې په سرحد کې پرته له اصلي جنگي. موږ د فلم په جوړولو لګښت کوو، یعنی قمار وو، ځکه موږ لخپل هر ستیریګو.
د سګنی کال فلمونه په هرات، کابل، بامیان، ننګرهار او سرپل کې نندارې ته خودل شوې دي. د هرات د خزو د فلمونو د غنړیوال فستیوال په 2013 میلادي کال کې جوړ او دا په سیمه کې د خزو د مسایلو د پام اړولو لومړنی فستیوال ګڼل کیږي.
په کابل کې مو د یو نړیوال فستیوال راپور اوریده چې دغه څلور ورځې فستیوال پای ته رسیدلی دی. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې، یعنی څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو، او همداراز په لغمان کې له یو شمېر میرمنو سره ږغېدلی یو چې د سولې په ارتباط خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړی دی. خو اوس به ستاسو سمسونو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش ته پکتیا لس ازاریو بلکې د عمران خان سفر ګټه نه کوي. عبد الواحد مدقق لکندهار لیکلی دی پاکستانی چارواکو څو ځلې په خو هم د عمران خان په سیر سندونه لاسلیک کړي وو چې ګټه یې ونه کړه. عزیز صابلی لزنجیر لیکي افغانستان ته د عمران خان سفر بی ګټې دی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی دی د عمران خان سفر نمایشي و. رحیم الله له دانګام لیکلی دی د عمران خان وعدې له افغان حکومت سره معنا نه لري. عبدالعزیز خالب له هلمند لیکي د الیاس دایي آواز مې وسم په غوږونو کې انګازې کوي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی الیاس دایي هغه چا وژلی چې اوس له شرمه ژغ هم نه کوي چې دا کار یې کړی دی. حکمت الله حماس د زابل له شاجوی پر استبل اس ام اس کې لیکلی دی د استرالیا هغه ځواکونه چې بشری تیرې کړې باید سخت مجازات شي. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په لغمان کې یو شمېر شزینه فعالانو سره د سولې په ارتباط شخیدلې او همدارس د شزو د حقونو د مدافعینو لوی غړي میرمن حسن پلوشی حسن سره هم شخیدلې. خو مخکې تر دې چې د موضوعاتو ته مخه کړو، څلور نیمه بجې شوې، لنډ خبرونه له اسد الله الدین څخه.
افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي ودی او د کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې د همکارۍ یو سند لاسلیک کړی. د بهرنۍ چارو وزارت دغه سند مهم بولی او وایي چې پرون کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شو. د استرالیا د دفاع وزیر وایي لکه نه چې افغانستان کې د خپل پاوز د جنگي جرمونو راپور کتلې روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاس ته ورغلی. د بدخشان ولی وایي طالبان هڅه کوي چې له دغه کان سره زر استخراج کړي. په هند کې نن په کورونا ویروس داخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونه واوښت. روغتیايي چارواکو ویل تیر یو اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 15,000 کسان په دغه ویروس اخته شوي. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونیو اوږدې جګړې ته یې پای ورکړ. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل یې کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی و. غلو قصد درلود چې له یوه خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر د دې تونل له لارې غلا کړي، خو مخې ونیول شوه.
په لغمان کې یو شمېر شزینه فعالانی او جنگ ځپلې میرمنې وایي د شزو د حقوقو محدودیت ورته د منلو نه دی. دوی وایي زده کړې او کار کول د حقونو په برخه کې سری کړ شي دي او هیڅکله به ترې پوښانه شي. دوی په هیواد کې وروسی او تاوتریخوالي ناهیلي کړي او لشکېلو لوري غواړي چې د سولې په وړاندې شنه خنډونه له منځه یوسي او په اوربند سلا وکړي. سهار ګله میرزای راپور لري.
که څه هم په دې وروستیو کې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو هیلې نسبی زیاتې شوې وي، خو په هیواد کې وروستیو نامنیو او تاوتریخوالي یو ځل بیا اندېښنې راټوکولې دي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د پلاو د ناستې زندنی برخلیک هم افغان میرمنې اندېښمنې کړې دي. د لغمان اوسیدونکو خزینه فعاله وګمه وایي هغه سولې چې د خزو حقونو ته پکې درناوی وي غواړي، خو اجازه نه ورکوي چې تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ووزي.
خزینه او دغه په 19 کلونو کې چې دغه پرمختګ کړی د تردیز پور را رسیدلې دي او مخکې راغلي دي، نو که غواړي چې د خزو حقوق او محدودیت تر پښو لاندې کړي نو موږ د سولې نه غواړو. ولې یو میرمن هم حق لري چې خپل حق وغواړي او حق تر پښو لاندې نسی.
د لغمان اوسیدونکو سنا بیا وایي د خزو لپاره کار کول او زده کړې د دوی هغه حقونه دي چې په هیڅ وجه ترې تیرېدونکي نه دي.
د طالبانو د حکومت څخه هیله لرو چې صلح راشي، ځکه خزو لپاره زیات زیان راغلی او کدی غواړي چې زموږ بده تر سکون کوم پرمختګ کړي. د دې لپاره د صلح باندې چې دا کار کې وشي او دا موږ ورسره نه منو او موږ نه غواړو چې دا کار په دې کې مسته شي.
دا په داسې حال کې دا چې لتیرو شاو خو دوو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو مذاکراتي پلاوی په دوحه کې په خبرو بوخت دي چې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. که څه هم دغه مذاکراتي پلاوو د خزو د حقونو په اړه لا ځانګړی بحث نه دی کړی، خو لغمان میشتې میرمنې د سولې په مذاکراتو کې د خزو د حقونو په برخه کې د یوه روښانه دریز ګونګوالي د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې کړي دي. درې څلوېښت کلنه زهره علي شنګۍ چې وروستیو ناخوالو ترې د ژوند ملګری اخیستی او د وو بچیانو سرپرسته ده، ناهیلي شوې ده او وایي د ښځې په نوم له هیڅ حقه نه ده برخمنه شوې او له همدې کبله یې د خپلو لوڼو راتلونکي ته اندېښمنه ده. زهره وایي د اولادونو مشران هغه یې لوڼې دي او که په هیواد کې جنگ جګړې ورکې او سوله ډاډمنه شي، نو اجازه به ورکړي څو زده کړې وکړي او روښانه راتلونکي ولري.
د ما ژوند کې به دا بدلون راشي چې په آرام آرامتیا بسي، جنگ جګړې به بسي، ډز ډز به بسي، دماکې به بسي، د ما بچي به تعلیم وکړي، خپل د وطن ته به د مونږ زړه سي، هغه سي سر به مورته ټیټ سي او خوشاله به سو، ژوند او زندگی ښایسته به سي.
ولسمشر اشرف غني غنی د دوهم ځل لپاره تر ولسمشر کېدو وروسته ننګرهار ته په خپل لومړني سفر کې له ختیځ میشتو میرمنو سره ژمنه کړې و چې د سولې په خبرو کې به د ښځو لوټولو هغو حقونو چې اسلام او اساسي قانون ورکړي ملاتړ کوي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکچي ټیم کې هیڅ خزي ته ځای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تامین ته ژمن دي. طالبانو په نوې ملسیزه کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی و. سحر ګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعین پر ښځو د ورستوي حملو په اړه اندیښنه څرګندوي. دوی وایي حکومت باید د ښځو خوندیتوب ته جدي پام وکړي او د هغوی ژوندي وژغوري. د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن وایي پر ویش زیوار پر ټولو ښځو وار دی. ملالی بشیر له میرمن حسن څخه د مرکې په پیل کې د دې خبرې وضاحت غوښتي. اغلی حسن وویل
په یوه ځبانی وارد په ټولو ځبانی وارد د دې مطلب دا چې په اخر کې هغه هدف منده وارونه چې په ځبانی کېږي په ماشومان باندې کېږي د سمالي میږي چې اولین ټارګټ یا هدف په دغه وسنی جنگ کې خزي او ماشومان دي. که تاسو وګورئ په کابل یونیورسيټي کې پانتون کې لټول نزیت مړینه دی انجونو سوی وه په همدا رقم په ښځو ښځینه شفخانې باندې حمله کېږي په ماشومانو باندې حمله کېږي. یعنی د یوناما هغه رپورټ ښیي چې تقریبا 40% اوسني امار یا ارقام چې دي په مرګ ژوبله د ښځو او د ماشومانو ده په اوسني جنګ کې. نو او مخصوصا دغه هدفمند وارونه چې کېږي په دې کې لکه اغلې غفاري باندې درې ځلې مخکې برید سوی ده او دا ځلې دغې د برید کې دغې پلار شهید سوی ده. نو موږ فکر کوو چې دغه د یو شخصي ستونزه نه ده د میرمن غفاري، بلکې دغه د ټولو ښځو دپاره یوه ستونزه ده، ځکه سي که یو رهبره ښځه باندې وار کېږي مطلب دا داسې هغه جامه غواړي سي خلک فلج کړي او نه پرېږدي چې ښځه مخکې لاړ سي.
تاسې پر ښځو د ځینو حملو یادونه وکړه، آیا حکومت ښځو ته متوجه خطر جدي نیولی دی؟
د امریکې د سفارت لخوا نه هم دا اعلامیه خبره سوې وه چې رهبرې ښځې فعالې ښځو په ضد باندې امکانات د عملیاتو ده. دا ډېره د خواشنۍ وړ خبره ده، ځکه سې له یوې خوا نه مخالفین د افغانستان د حکومت دا اعلام کوي چې موږ د داسې نظام په راتللو دپاره کار کوو چې هلته اسلامي او افغاني فرهنګ استواره وي. نو دې کې افغانی او اسلامی فرهنگ دا چې خزه په کې مسونه نه ای. زه فکر کوم د اسلام لټول نه اول اغا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې اولین کار سوي د خزه مسؤلیت لپاره کار سوي ده، د خود محافظت لپاره کار سوي ده. او اوس وګوري چې په دې وخت کې لټول نه اول ټارګټ یا هدف خزه دي، دا واقعا د خوشنۍ وړ خبره ده. او لوی خونه موږ د حکومت ته هم ګلمې یو سي خزو رهبرانو ته هغه لازمه تدابیر امنیتی سی باید مهایا کی ندی مهایا کری. نو په دوی باندې غږ کوو چې خزې رهبرانی هماغومره د قدر وړ دي او د دې ضرورت لري چې د دوی محافظت باید اولیت او یا ارجحت ورکول سي.
د ښځو د امنیت په برخه کې څه کېدای سي، څه عملي ګامونه تاسو وړاندیز کوئ؟
حکومت هم دا غوښتنه ده چې باید یو پوره اسسمنت وسي د ټولو ښځو رهبرانو، چېرته دوی اوسیږي، څه امنیتي تدابیر ته ضرورت لري. هغه رنګه چې دوی نارینه وو ته امنیتي تدابیر نیسي، باید همه رقم د ښځینه اوسي. لکه دوی په غوجونو کې چې اوسیږي، آیا دوی ته کافي آسیب پذیره نقطې څه شی دي؟ دوی د کور اوسیدنې، دوی د موټر بندوبست او د دوی سفر او نور مسایلو کې باید مهمه اهتمامات ونیول سي څرنګه چې د نارینه په افغانستان کې کیږي.
د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن له همدې مرکې سره د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې له خبري برخې اونیس پروګرام ته مخه کوو. زحمت شیبر له تاسو اجازه غواړم. ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ساحر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو،
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د نیکمرغۍ په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده، بیا هم تاسو لطف کړئ خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړي دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي. نو له دې کبله چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي، تاسو غواړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تبصرې څخه خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي. او په دې خاطر نن مرکه نه لرو، نو ستاسو پیغامونه راخلم، خو په تر کې ستاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنې په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم، موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی، خدای پاک او بخشی ټول افغانستان په خبره، خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځایه پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت کړو، سم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سب زمين ورکړي. دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستا دروازې ته ودرېدی، یا یې عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړه چې مې د دغه موټر کې ځای ښه شوی دی. والسلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه تسلی ورکړي. والسلام.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغلی الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډیر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډیر زیات دردونکې خبره ده، او داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دایی کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم، او محترم الیاس دایی ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په زمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغه سي کوم پیښه چې متاسفانه تکراری ډول باندې تکراریږي، په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده، او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي، ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراعات نه ترسره کېږي چې ولس یې قضاوتو کې چې واقعا چې خبریالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد جنید زابن مرکز غلیزو د کلي د څه پیغام چې الیاس سعید یې درځوله یم، غني نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانا اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری سخت تاسو د ستکړی پیغام پرې ځم. زه د الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن اوسم. د زړه تسلی ټول کورنۍ او د ازادي رادیو همکارانو ته وایم سخت خپه او خوښینه يم.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلند د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته د زړه د کینې څخه سلامونه، او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم، بل خصوصا د کورنۍ ته، بل خصوصا د مورجانې ته. مورجانې ته دا وایم چې دوغنی وشکي او دوغنی د زړه سوخ به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې صابه نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي چې تر ټولو قاضیانو حقیقت ویل او وړاندې کول، او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دا چې هر چا دغه شهید کړی دی موږ غندو او موږ ته ډېر د زړه درد او تکانې را کړی دی. بیا بل خصوصا چې د مور جانې دا خبرې کولې چې د څلوېښتو کسو سرپرستی او ډوډۍ پیدا کول نو موږ ته دومره زور را کړی لکه د خپل مور جانې او ورور جان ته. او بیا کله چې د ورور دا کیسه کوله چې ما او د یو د بل سره مزاحې کولې او په مخ مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهئ او کله فرما دا سانه رانه او دا دای چچېړه وشي د اباده فارز موده د تر مابل بینوالی رانه نو دا چچېړه یوازې ستا پر مخ نه شو وروره دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا چچېړه راکړه شو. ډېر خواشینی ډېر خواشینی نو نور مو وخت نه شم د الله په امان کې په خفایي وسلام.
السلام علیکم د چنار ګل خبرې کوم د پکتیکا ولایت دیوم دی ورسوالي. موږ دې تلوس دې کوم دې د خبريارو موږ په باندې دې سخته خپه یو او سخته خوشنی نه د حکومت او له طالبه چې دا پوښتنې کېږي چې دا مسؤلیت دې تاسو په غاړه ده نور د خدای په امان.
زه اسلام د المن ولایت ته سره پاړی کیږم. السلام علیکم تزادی رټوی کاکون کټول اوریدونکو ته سلام علیکم. زه د کم چارواکي سره مشکل لرم. نن کم چارواکي موږ سره د غلری پرون چې میرا پنځه وجل شو هغه د بولان پر نومړی کښ باندې د خبرونو ریپورټول خلکو ته خبرونو ورکول دلته جنگونه دي دلته جنگونه دي په تاسو باندې جنگونه دي اینه پام رټوی کې به نشر کول یا بدلته او خلګو ته ځښونه کول چې مراد زده دا ته مراد ته دا باید خبرو نه کې نشر نو یو عام وګړی هم شم اسلام می ژوند د لمن ولایت شو په نشکزه ولایت کې وچې زم نو یا ته دې ما دې په اړه کې د پټ په بحث کې لیکلې یعنی دوه غریب کاسو په خپل وظیفه کې عزتمن سره وو کارګر سره وو مې زله مدار درې زموږ څخه چې دغه تکسار ته یا د مخکنی والی سره یا د اوس والی سره په تنه دا څنګه درمدوز وسو چې نه دا د چې دما واس خور
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو اوس په هم د خبرونه په پاته برخه کې د نورو بیل بیل ستونزو په اړه استاسي ژغونه وورو کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي ورجو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام راخلو چې د شونځیو پر ستونزو را سره ژغیدل دي.
نورستان ولایت وامل صالحین قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوې ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغه دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې دې لپاره باید تکار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز پارون کې په ټول نورستان کې د عقرب پنځلسم نه اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړې اعلان چې دي هغه لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغوی لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاس ګریوان.
السلام علیکم. زه شیر محمد د فراد ولایت د مقواد ولسوالۍ اتنی زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته هېڅ شی نشته کشرانو مشران مګر بیکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي. مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور کمپو پورې مکتب ویلی دی بیا مکتب ویل شو نو زه خپله د مکتب ارمان لرم دا کشران دغسې جوړ شي باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد رحیم خپلواک یم د هلمند دلیل څخه. زما دا پیغام چې په دا
اوس په هلمند کې د کورونا کې سوي دي نو په هلمند کې شوځي نو باید تړل کېږي کنه تړل کېږي کورونا د وژ تخلو په حق له معلومات راکړي وسلام
السلام علیکم اجازه دې راځو دا مرض افغانستان نو ورک شوی او خدای مو ته ګونه چې شروع شو بیا ژوند وکړه راشي دا حکومت وایي دا ما وای نه شر کې چې دا حکومت دا مکتبونه دې ته بند کی تیر به شو دا غوړي شوروان کیڅه دا مرض یو پلاس نورم زیات شو دا مکتبو سره السلام
زه حاجی شیراسان د کورونو ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه علاوه راځو او ایدونکو او خلکو کار کوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم خواږه سلامونه زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 25 کال نه وخت زیات وشو او تر اوسه پورې د شنه آسمان باندې داس وي تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوله بالخصوص تعلیمات اسلامي نه موږ غوښتنه ده جدا موږ غوښتنه ده چې په دې د غور وکړي او دا مدرسو ته د تعمیرونه جوړ کړي والسلام په احترام
السلام علیکم زر دل خانم در لغما ولایت در لسه ولایت علوم تا خدمت در سم سهراتی آزادی تا سلامت ولایت که در معرف ریاسر نمیدان غفتنا در تی سلامت ولایت کلیشن که نسوالی که در داگیانو نبرا نساجل و فیزو کلی دی تقریبا یو سا تشل در خیل لارا دا وانتا پخواد کردیس وقتیم دیستانو د بعد ما سخین نه بده چې د خپل کې د فرش د ټول ان تمدې طرف نه وي او چې دا د هغه څه د طرف نه ستنه د څه 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 یا کته مای د لغمانو نو فائدو چې دغه مطلب ته موږ د دې څخه د دادو باران کې د خوځې تدبیر باندې تدبیر کې دا مطلب موږ د ماته د اګورو لرو موږ د دې ځای کې د تر ډول په منځ کې چې موږ حتما له مطلب جوړ شو موږ باندې د ولسمو خلکو د دولت خلکو د ملت خلکو موږ د حق په اړه د کینځو کولو لپاره چې موږ مطلب جوړ کړو چې تدبیر
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زینلاند هلمند ولایت خنده فراری کني ولیده دغه د هلمند شهیدان عاملین ماشونه چې کوم دي دغه نه دی ورکوستي او د ډیر ستوند سره مخ دي نور مقامات ته خدا اله ده چې پر وخت او توات کې ځکه چې نوې کالم را روان دي شي نوې بیا دا پروش کالم ماشونه هم دا چې وسو سره فاش کړ بیا دا چې بیا نه راکې بیا په نوې کار کې درکو بیا نه راکې بس دا کار دی او زما پیغام نه شرکی
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت او غازی آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زموږ د ولسوالۍ پون ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم نه دی شوی. تاسو نو هیله دا ده چې زموږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا موږ روتون ترمیم او لږ پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډیره مهرباني. والسلام په احترام.
بریا السلام علیکم ګل احمد کریم د کندهار شهر څخه اوروره څنګه مو دغه د افغاني ټیم شرکت دی دا به څه کوم ډول فوري په کندهار شهر کې ما مخکم پیغامونه چې لیکلي دي وروره خو به نشرتي وي خو موږ عمل نه دی تسوي نو ما پیغام تاسو باید ضرور نشه کوي ځکه چې موږ ډېر زیات ستونزې کیو کچیر درته وامه په څلکی نه پیښه دا غوښنه چې کچیر هیڅ خدمات نه لري، بېخي کمزوره دی وروره. نو ما دا هیله ده د مخابراتو وزارت ته چې لږ خو باید دا شرکت سم شي او د خپل مې د شرکت مسول ته دا اوسمه چې باید وکړم چې دا څه دا شرکت باید فعالیتونه زیات کړي، ځکه چې موږ ښار ډېر زیات په ستونزه کې یو، په ولسوالۍ کې کار نه کوي، په ښار کې کار نه کوي، په یو ځای کې کار نه کوي. نو دا پیسې خو نه مو چې نه وي چې ډېر زموږ ساخلي او موږ به څه خدمات نه کوي. نو وروره دغه مې یو لنډ پیغام هم هیله ده چې تاسو بیا نشروئ د پیغام د نشرېدو په هیله ده. خدای پامان، السلام علیکم.
اور السلام علیکم ز صدوا غوا دا بغرا تړل کې تښتونه د خلکو د ګرد وښ دا کښتونه وس کړی نن هم کړی او دا شان کړی دا بغرا وس پاکه تړل ده وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکرګا د بغرا د ګریش کې راته رسېږي دا بغرا پاکه تړل ده موږ وس څوک ونم کړو ګرد پاکه دا ونم دا کښتونه وس بغرا وس تړل چې دا څاک خو بنست
سلام. سلام او احترام بدری کوچی مغان د نور ولایت نه موږ د حکومت له خوانه موږ د بدون شیخ موږ تاسو ملایل لپاره شنو د ګونو ولداري مرز کې یمن کړی د مرسته ونه کړم چې موږ د ټول شهرو د ورسې جو سلام.
بله سلام علیکم، زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناست یم او یو اوسېدونکی یم او داسې ده چې وروره حکومت نه مهیله ده د لوړو مقاماتو نه چې کومه د شهید مور دی د دې نه دېخوا ګاډي ښکته کېږي خوړ کې راځي او یو د ګاډو ته هم ډېر سخت مزمت دی د وړو ګاډو ته سورلۍ ته هم ډېر سخت. نو د حکومت نه مې خواهش دا دی که د تورخم په چارواکي وس رسیږي نو مهرباني دې وکړي د لار دې آزاد کړي او دا چې پیسو د پاره د څه ودرې ډاډا کې ټیلرې دا مزانه کوي مسند راخوان نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته یې ځای کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه ده لرم چې دا څنګه زر ته زر حل کوي او دا ډېر وخت نه دا څنګه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و ده د موږ په امانت تر خبره کړم. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونه وخت مو هم دومره دی د دې خبرونه په جوړېدو کې مسره طاهر روشن همکاري کوي د دې همکاري څخه مننه کوم او تاسو څخه مننه او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم تر بیا مو پر خدای سپارم. اللهم ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جهان تیاره تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نریگم چه دا علم پو جهان کی دو خیار و خاک کی نم هم هغوی پوری خنده کرم هم پزان پوری خنده گم پا فکرونو لیونه شم پا لطون لطون شم ستڑه خوخیر دا غیل راغلم نپوهیگم نپوهیگم خوز زمان 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسیگم چه پلارا کس راغل کتیاروی کرنا